دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د دسمبر 2 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې به واوري چې په پېښور کې د محرم پر مهال د حکومت لخوا څه امنیتي تدابیر نیول سوي دي بل پلو به دا هم واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د امن لشکر یا امن کمیټیانې په څه حال کې دي او دوی په څه ډول خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دي ورسره به دا هم واوري چې اروپایي اتحادیې پر ایران باندې د خپلو بندیزونو د لا سختولو پرېکړه کړې ده خو په لومړي سر کې به ګولایس ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي
لومړی د مهمو خبرونو سرټی کی امریکا د ناتو په هوایي برید کې د پاکستان سلیری سرتیرو د وژلو پاړه د معافی غوښتور خبره رد کړې ده کراچۍ کې پولیسو د محرم په جلوسونو د حملو په تور سلور مشکوک ترهګر نیولې دي او ملګرو ملتونو وای شام یا سوریا د کورنۍ جنگ په لور روان دي او په اتو میاشتو کې سلور زره کسان وژل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل امریکا د ناتو لخوا په هوایي برید کې د پاکستان سلری سرتیرو وژلو پاړه د معافی غوښتو خبره رد کړې او سپینې ماڼۍ ویلي د دې پیښې پلټنې لا روانې دي د سپینې ماڼۍ ویان جې کارنې د زیارت په ورځ ویلي اوباما ادارې پاکستان سره د پیښې په اړه غمرازي شریک کړي خو دوی ویل دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې د پاکستان نه د پیښې په اړه معافی وغوښتل شي تر څو د امریکا ځواکونه د سار لاندې پلټنې پای ته رسي په یو جلا ویډیو پیغام کې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر کامرون منټر په پیخه خوشحالي ښکاره کړې پاکستان تور لګوي چې د نومبر په 14 نیټه افغان پولیس سره نږدې مومن ایجنسی کې په سرتیرو قصدن برید شوی امریکا او ناتو دا تورونه ردوي او تجویز کوي چې کېدی شي په شناخت کې تیروتلی وي او برید شوی وي پاکستان د پیخې په جواب کې د افغانستان په اړه د جرمني ښار بون کې جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده د محرم میاشت اتمی نهمی او لسمی ورځ امنیت پر ځای ساتلو لپاره پیښور ښار کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي د پیښور ضلع مرستیال افسر سید ظفر علی شاه مشال ریډیو ته وویل
پورا د محرم چې کوم ډیوټي ده هغه لپاره موږ آلموسټ سلور زره کنټینجنټ پولیس مختلف ځایونو باندې کوم دی لګولې دي پیښور په درې ورځو لپاره آلموسټ د محرم د اخري ورځو لپاره بندیږي نو د سره موږ د نمخ کې تاجر تنظیمونه هم اعتماد کې اغستې دي یو ورځ لپاره صدر دی هغه نه هم محرم لپاره دی او باقی د اتم نه هم او لسم لپاره چې کوم دی دا خار سیټي
بلخوا کراچی پولیس وای د خار له موچکو سیمه څخه سلور مشکوک ترهګر نیولې دي د سی آی ډی پولیسو مشر چودري اسلم د زیارت په ماخه یوې خبری غونډې ته وویل چې نیول شوي کسان د ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري نوموړي زیاته کړه پولیسو د نیول شوو کسانو سره وسله هم نیولې ده د چودري اسلم په وینا دغو کسانو د محرم په جلوسونو د حمله کولو منصوبه جوړه کړې وه د پاکستان سپریم کورټ د لانجمن خط یا میموګیټ د پلټون پاړه کمیشن جوړ کړي د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودري په مشرۍ کې نه کسیزه بنچ د حکومت مخالف ګوند مسلم لیگ نواز دلی لخوا د لانجمن خط پاړه د آئینی پیټیشن د سماعت پر وخت ولسمشر آصف علي زرداری د فوسر لخکر اشفاق پرویز کیانی د آی ایس آی مشر شجاع پاشا په امریکا کې د پاکستان سفیر پخوانی سفیر حسین اقانی او منصور اجاز نه په 15 ورځو کې تحریری جواب غوښتې دي سپریم کورټ پر حسین اقانی بهر ملک ته پرتلو هم بندیز لګولې دي اوریدونکو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د امریکا سېنات په متفقه توګه د ایران پر ضد د سختو بندیزونو لګولو بل منځوري ورکړې ده د دې بل مقصد کې هغه مالی ادارې ته سزا ورکول شامل دي چې د ایران مرکزی بانک سره د بندیزونو باوجود کاروبار کوي د سېنات ټول سل غړو د دفاع خرڅ کې د ترمیم د بل په حق کې رائے واچولې اوس به دا بل ایوان نمائندگانو ته ځي چې د دې وروسته به ولسمشر اوباما دا لاسلیک کړي او یا به ویټو کړي د اوباما ادارې خبرداري ورکړي چې سخت ګامونو ګام پورته کولو سره به د تیلو بیې هم جګی شي او د ایران پر مرکزی بانک بندیزونو سره به نړیوال مارکیټ د ایران برآمداتو نه محرومه کیدی شي دا نوی تجویز شوی بندیزونو تر مخه به په امریکا کې هغه بهر ملکی بانکونه چې د ایران مرکزی بانک سره اړیکې لري د امریکا نظام مالی نظام نه په بشپړه توګه د ختمولو دړکه ورکړي. بلخوا د اروپایي ټولنې وزیرانو د زیارت په ورځ برسلز کې د ایران پر ضد د لا سختو بندیزونو پریکړه کړې. د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسۍ څانګې مشرې کیترین اشټن په برسلز کې خبریالانو ته وویل
But the detail of exactly what should be done.
دا هغه څه تفصیل ورکول چې مونږ باید وسکو د تخنیکی ماهرینو کار دی څوک چې دا فیصله کوي چې څه شیبه غیزناک وي د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو لپاره څه کول مناسب دي او کم شیبه په ایران کوم رنګا غیز لري نو بس په دغه مسلو لا خبرې ترې روانې دي.
So those issues are being debated.
ملګرو ملتونه وای شام یا سوریا د کورنۍ جنگ په لور روان دي او په اتو میاشتو کې سلور زره کسان وژل شوي دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر انوی پیلی خبري غونډې ته ویلي د مر جوبلی سېش میرا سو چنده سیوا کې دي شي. دوی وای د بشار الاسد رژیم له کورنۍ جنگ سره مخامخ ده ځکه چې یو شمیر سرتیري بغاوت کړي او د حکومت پر ضد یې وسلې راخستې دي. بلخوا د اروپایي هیوادونو د ټولنې بهرنو چارو وزیرانو په یو بیان کې ویلي د شام توانۍ او مالی سانګو کې بندیزونه نور هم سخت کړي. بیان کې ویلي شوي چې د بندیزونو مخه توانۍ مالی بانکي او تجارتي سانګې دي او په دې کې د رژیم هغه کسان هم شامل دي چې د تشدد کې نیغ په نیغه مرسته کوي. نن د پښتو ژبې د لیکوال جورنالیست او ملي مبارز خان عبدالصمد خان اچکزی اته دشتمه تلین نمانځل کیږي. په دې ویاړ د نړۍ په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې د نوموړي د یاد غونډې نمانځل کیږي. خان عبدالصمد خان اچکزی چې تر مرګ وروسته د خان شهید په نامه شهرت ومندو د 1908 میلادي کال د جولای پر 1 منیټه د بلوچستان په ګلستان سیمه کې وزېږېده. که یو خوا ته نوموړي خپل ژوند د پښتون قام د راویخولو او خپلواکۍ په مبارزه کې تیر کړو نو بل خوا ته د پښتو ژبې او صحافت په ډګر کې هم ډېر کار کړی. د خبرونو پای. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاس وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په خبرونه کې به واوري چې د امریکا سینټ د دغه هیواد له دفاع وزارت څخه غوښتل چې له پاکستان سره دي د مرستو د څرنګوالي او موثریت په اړه کانګرس ته راپور ورکړي. بلخوا د پاکستان د نور شهرونو په شمول په پېښور کې هم د محرم د جلوسونو پر مهال د حکومت لخوا امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پېښور یو پولیس چارواکی وایي
پورا د محرم چې کوم ډیوټي ده هغه لپاره موږ آلموسټ سلور زره کنټینجنټ پولیس مختلف ځایونو باندې کوم دي لګولې دي.
اروپایی اتحادیه پر ایران د بندیزونو د لا سختولو پریکړه کړې ده.
The council is outraged by the attack on the British embassy in Tehran. The EU is taking appropriate measures in response.
د دې سربېره په خبرونه کې نور یو شمېر راپورونه هم لرو خو د روانې خبرونې په پای کې د کوچانو ژوند ژواک ته ځانګړی سوی 19 پروګرام کېږدۍ اورېدل هم مه هېروئ چې دا ځل د کوچانو پر ژوند بحث کوي.
کته افغانستان تر پاکستانه کډې وي په سفر روان یو دا کېږدۍ به زه په مهال وار نه کړم. موږ خوشحال
د مشال رادیو سره اوسئ. گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې ورستوي کې د پاکستان د پوځي مرستې د یوې غټې برخې د ځنډولو پریکړه وکړه. د امریکا سینټ د تیرې شروع په ورځ د دفاع وزارت د لګښتونو په بیل کې د یو نوي ترمیم په شاملولو له یاد وزارت غوښتي څو له پاکستان سره د مرستو د موثریت او د هغو د څرنګوالي په اړه کانګرس ته تفصیلي راپور وړاندې کړي. په دې اړه پام وکړي له واشنگټنه د مشال رادیو د همکار هارون بچا راپور ته.
د امریکا د دفاعي لګښتونو په بل کې دغه نوي ترمیم په ځای کولو کې لوی ونډه د هیواد په سینټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګونغړی او د ایوان د بهرنۍ اړیکو د کمیټې یو مخکې سینیټر باب کورکر ولرله. د نوموړي له دفتره په خبرې شوې یوې خبر پاڼې کې ښاغلی کورکر وایي چې افغانستان ته د ده د تیرو درو سفرونو په ترڅ کې دغلته موجودو امریکایي جرنیلانو ورته هر ځل ویلي چې دوی په افغانستان کې په یوه داسې جګړه بوخت دي چې ملاتړ او مشري یې له پاکستانه کیږي. سینیټر کورکر وایي د یوه ګټور حکومتي ترمیم پر رامنځته کولو پینټاګون ته له پاکستان سره د ائتلافي مرستو په لړ کې په دوو نقطو د تمرکز لپاره ویلي دي. اول دا چې دا خبره یقیني کی چې پاکستان هغه امداد چې ورته ورکول کیږي په موثره توګه په دغه هیواد کې د فعالو طالبانو او نورو تروریستي شبکو د لمنځه وړلو په موخه کاروي، او دویم دا چې پینټاګون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مرحلهوارې لړۍ ته په پام سره له پاکستان سره د امریکا په مالی مرستو کې د کمښت یو فکری اپروچ سره راشي. یاد ترمیم د امریکا دفاع وزارت مسول ګرځوي سو د مالی امداد هغه واړه خواستونه چې په تیره یو لسیزه کې د پاکستان حکومت د امریکا حکومت تکړی تفصیل وړاندې کی. همداراز له دفاع وزارت څخه غوښتل شوی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پیلېدو څخه تر دې دمه د پاکستان حکومت ته د ورکړل شوو پیسو بشپړ معلومات د امریکا له کانګرس سره شریک کړي. د امریکا د دفاعي لګښتونو په بل کې دغه نوې ترمیم به د منظورۍ لپاره د دې هیواد ولسی جرګې ته ولېږل شي، او د قانون د بشپړېدو په صورت کې به دفاع وزارت ته سلور میاشتې وخت ورکړل شي تر څو په یادو موضوعګانو یو مفصل راپور د امریکایي کانګرس د دفاع او بهرنۍ اړیکو کمیټو ته وړاندې کړي. د تیرې مې د میاشتې را په دې خوا چې امریکایي ځواکونو پرته د پاکستان د حکومت له خبرولو اسامه بن لادن په بټاباد کې وواژه، د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د ترهګرۍ پر ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان کردار ته د شک په سترګه وکتل. په دې ورستیو کې د امریکا د کانګرس په دواړو هیوادونو کې په دا موضوع چې څرنګه د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان رښتینی همکاري ترلاسه کېدی شي تاوده بحثونه وشول. د امریکا حکومتي چارواکو هم په داسې حال کې چې وایي پاکستان سره ښې ډیپلوماتیکې اړیکې ډېرې د ارزښت وړ دي، په دې هیواد فشار سیوا کړی سو په قبایلي سیمه کې د فعالو ترهګرو شبکو پر ضد کوټلې اقدام وکړي. پاکستان بیا په دلګېدلي له ترهګرو سره د ملاتړ تورونه ردوي او وایي چې خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو باندې د ترهګرۍ ضد نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. رویټرز خبري اژانس لیکي د ناټو په هوایي برید کې د څلیرشت پاکستاني سرتیرو تر وژل کېدو وروسته د ترهګرۍ په ضد جګړه اغیزمنه کېدای سي. بلخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینار بانی کروای د پاکستان قرباني له پامه نه دی غورځول پکار، او کچیر بیا داسې پیښه رامنځته سوه نو له امریکا سره به همکاري پریکړي. نور تفصیل د ګلای اسپرا پور کې اورو.
رویټرز خبری اجانس لیکي پاکستان د ناټو لخوا د پولي پر غاړه هوایي برید کې د څلوري سرتیرو پر وژلو سخت برګون خودلې، او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر هینا ربانی کروای کچري د دې هیواد خودمختاري پر ضد بیا کاروي وشوه نو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې به همکاري پریکړي. پاکستان د دین وړاندې د احتجاج په توګه د افغانستان په اړه جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې. پاکستان د جرمني لخوا د خواص باوجود په خپل دریز ولاړ دی چې په نړیوال کانفرنس کې به ګډون نه کوي. رویټرز خبري اجانس د پاکستان انګریزي ژبې ورسپاڼې د نیوز حواله ورکړي چې هینا ربانی کروای بس هر څه ډیر وشو، حکومت بچری هم د فوج او یا هم د ولس وینا تویدل برداشت نه کړي. د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان قرباني له پامه نه دی غورځول پکار، او کېدی شي چې امریکا سره په دې جګړه کې همکاري پریکړي. رویټرز خبري اجانس لیکي د 2001 کال وروسته دا تر ټولو خونړۍ پیښه وه چې پکې د پاکستان فوج سلیری سرتیری وژل شوی. بیا د امریکا لوړپورې فوجي چارواکي د پاکستان د فوج لخوا هغه تورونه رد کړي چې ګینی قصدن دا برید شوی. رویټرز خبري اجانس سره په مرکه کې د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي ویلی وو دوی په ښکاره دا خبره کوي دا برید قصدن نه دی شوی. خبري اجانس لیکي اوسامه بن لادن د پاکستان فوجي روزنې مرکز سره نږدې د امریکا ځانګړي سرتیرو وژلې وو چې د دې وروستو د پاکستان ولس پر فوج نیوکې وکړي چې دوی د هیواد خودمختاري خوندي ساتلو کې ناکامه شوي، او بیا امریکایي چارواکي په دې غوسو چې ولې د استخباراتي ادارې سو کسانو اوسامه ته پناه ورکړې وه. د پاکستان فوج او حکومت دواړو دا خبره کوله چې دوی د اوسامه د موجودګۍ په اړه خبر نه وو. خبري اجانس لیکي په ظاهره د پاکستان فوج د ولس اعتماد بیا ترلاسه کړي، او دا په داسې حال ده چې پاکستان کې د امریکا ضد جذبات سیوا شوي. د پاکستان په مختلف ښارونو کې د ناټو برید پر ضد لاریونونه هم شوي. خبري اجانس لیکي ناټو د برید په اړه د پلټنو نه امیدونه لري چې دې سره به بحران ختم شي او اعتماد به پر ځای شي. خو د پاکستان فوج ټوله توجه د ناټو پر برید ده، او شنونکي وایي چې په افغانستان کې خپلو ګټو لپاره پاکستان ته ښه موقع په لاس ورغلي چې پرې فشار واچوي. پاکستان وایي د ترهګرۍ پر ضد کې په سوونو سرتیري او پولیس وژل شوي، خو بلخوا ناقدین وایي پاکستان د القاعده شبکې سره تړلې حقانی ډلې مرسته کوي چې لکبلې په سیمه کې سختې ګډوډۍ رامنځته کړي. رویټرز خبري اجانس د مقالې په پای کې د هینا ربانی کر د بیان حواله ورکړي چې د دوی په وینا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان قرباني د نور هیوادونو نه زیات دي، خو د دې دا مطلب نه دی چې دوی به د هیواد پر خود مختاري سمجوته وکړي.
ګران اوریدونکو ګلایازو چې د ناټو د هوایی برید په اړه د رویټرز خبری اجانس د راپور مهم ټکي تاسو ته ورول.
دا مشال ریډیو دا
زمو شغله مشال ریډیو خاوري او زو د پېښور پر لور. د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د محرم یا حسن حسین د میاشتې لره تک سره سم د حکومت لخوا یو شمیر امنیتی تدابیر نیول سوی دي. په دې لړ کې به په پېښور کې د شهر دننه بازارونه د محرم پر اتمه، نهمه او لسمه ورځ بندول کیږي او په محرم کې د ماتمي جلوسونو د خوندي ساتلو لپاره په دې شهر کې 4000 پولیس ځای په ځای کړل سوی دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث را کوي.
په پېښور کې د محرم د اتمې، نهمې او لسمې لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي او د پېښور د دننه خر علاقې کې به بازارونه او هوټلې د اتم، نهم او لسم محرم لپاره بندولې شي. په دې لړ کې د پېښور مرستیال ضلع افسر سید ظفر علي شاه مشال ریډیو ته وویل
پېښور په درې ورځو لپاره آلموسټ د محرم د اخري ورځو لپاره به بندېږي. نو دې سره مونږ د مخکې تاجر تنظیمونه هم اعتماد کې اخیستي دي. یو ورځ لپاره صدر دی، هغه نهم محرم لپاره دی او باقي د اتم، نهم او لسم لپاره چکم دی. دا خار سیټي، مین سیټي چکم دا، هغه پاکي دا کیسه خانه، کوټه، کوچی بازار، بازار دالګران، دا چکم دی مین سیټي د پخوا زړه سیټي چکم ورته وي، هغه به دی مسرتاون کی او دی به انشاءالله دا غرو دی اخر نو درو دی کوم هوټل دنه په خار کې درنه هوټل دی هغه ټوټلی بند چکم مسافر پکی دی اخالی.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مرستیال ضلع افسر سید ظفر علي شاه زیاته کړه چې په محرم کې د پېښور د امنیت ټینګ ساتلو لپاره 4000 پولیس ځای په ځای کړی شوی دی.
پورا د محرم چې کوم ډیوټي ده هغه لپاره موږ آلموسټ 4000 کنټینجنټ پولیس مختلف ځایونو باندې کوم دی لګولې دي. هغه سره سره چې کوم انټری پوینټس دي پای کې لوکل خلک چې هغه کوم خلک راځي او هغه خپل انټری کوي، نو هغه شناخت د پاره چیر دا دی علاقې سره دی کنه دی، نو لوکل خلک پولیس سره سره موږ په ډیوټیا باندې وزولې دي. ایف سی فرنټیر کور او فرنټیر کانسټیبلری هغه هم موږ ریډ الرټ ساتلې دي.
د پېښور ضلع انتظامیه په محرم کې د درې ورځو لپاره د بازارونو د بندولو فیصله د بازارونو د دوکاندارانو په سلا مشوره کړې ده. ولې د بازارونو دوکانداران په دې فیصله ډیره خوښي نه څرګندوي؟
زه د بازار صدر حاجی نور محمد زمانه مړه او دا 13 کال راسې دا سیستم شروع شوی دی چې دی په موږ باندې اول یو ورځ کله چې په آخري ورځو د محرم لسمه هغې باندې به موږ ته ریکویسټ وکړو، موږ به دکان بند کړو. په هغه ورځ سو کال دوه چې تیر شو نو بیا دو ورځو لپاره ډیمانډ راته وکړو، بیا پروسه کال یا درې ورځو لپاره ډیمانډ وکړو. دا پاڼې چې کوم دی که نه تحصیل کې چې زموږ آخري میټنګ وشو نو هغې هغې د 4 لپاره ډیمانډ وکړو. دا خیبر بازار چې کوم دی دې څخه نه جلوس په دې تیریږي، نه چې کوم دی دلته کې بارګاره دي، نه داسې نور څه دغه دي دلته کې هېڅ کام ته نشته دي. او دا کال په کال باندې
محرم پر محل دا ڈول بازارونا نہ بندی دل
تمام ہم سیدھے ناصر دے چوکیادگار کی دکان دے محرم کے سیدھے مخ کے بمنگ ورکوٹ بسی والد صاحب سرا بدلتے رات لو دو شیاگان بدلتے دا سے ولاڑو منگا بہت جلوس پر شکل کے منگا بہت سائڈ تک ولاڑو دا سبیل بسر ہم تقسیم میں دو نو شربتوں ہم اس کل اپلار بلاس نے نہیں ولی وہ سیدھے بالکل مخامخ جو بل تا مخامخ مطلب دو بدا دا کو نن سبا وقت دا سے راغ سے سے چرتا جلوس نو ان درے سلو روز مخ کے مطلب دا ایریا سیدھے دکانوں نہ مکانوں ہر سو تا بند کی لارے وغیرہ تا بند کی وا.
د یادونی وړ ده چې د پاکستان حکومت د محرم لپاره د رارواني یک شنبه او دو شنبه په ورځ چوټي اعلان کړی ده او په دې دوه ورځو به ټولي تعلیمي ادارې او سرکاري دفترې بند وي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اونیدز پروګرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
مشال
ریڈیو ہر جمعہ د سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي د مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
گران اوریدونکو د کوچانو پر ژوند ژواک ځانګړی خبرونه کیژدی کیژدی تاسو د روان خبرونه په پای کې اوریدلای شئ. اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی قبایلی سیمې د پاینده خیلو او سلطان خیلو اوسیدونکو شکایت کوي او وایي چې د دوی په سیمه کې د قبایلی سیمو د پرمختیایي ادارې لخوا جوړ شوی حفاظتي پښته سیلاب یوړ او اوس یو ځل بیا د سیلاب له خطر سره مخامخ شوی دی. په دې حکله نور حال له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل د پایند خیل او سلطان خیل اوسیدونکي وایي چې د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې GSDP یا گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام لخوا په دې سیمه کې جوړه شوې حفاظتي پښته سیلاو یوړه. دوی وایي چې په تیرو سیلاونو کې هم دوی ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلي وو، خو بیا په روان کال کې د دغې سیمې د کورونو او یو سرکاري سکول د حفاظت لپاره یادې ادارې خوښه او یا لکه روپو څه 1.5 فوټه حفاظتي پښته جوړه کړه، خو چې کله اول سیلاب راغی نو د ځان سره یوړه او اوس یو ځل بیا د دغې سیمې په زرګونه خلک او یو سرکاري سکول د سیلاو د خطر سره مخامخ شوي دي. په دې حکله باندې د دغې سیمې یو اوسیدونکی ایران اپریدی مشال ریډیو ته وایي
دا بارا چې ورسره نه دغه مخکې تقریبا چې یو سیلاب راغلی و هغه ډېر مړي کړي وو، ډېر کورونه یې ویران کړي وو. نو دا بارا چې جوړه شوه نه مونږ ډېر زړه خوښ وو چې ډېر کار به وکړي. هغه چې څرنګه پیله سیلاب راغی سیلاب یوړه سیلاب پیله سیلاب سره هغه کړه، نو اوس ټول خلک په یاره کې دي چې دا به مونږ څه کوو څه شی به کوو. نو اوس مونږ حکومت ته هم اپیل کوو، وینجیګانو والا ته هم اپیل کوو چې دا بارا زر ته زر هغه شي کنه 5000 کسانو ته بیا ته خطر راو.
د ده په خبره په دې پښته کې غیر معیاري مواد استعمال شوی وو او دلته د چن پښته کار نور کوي او که پخې پښته ورته جوړ شي نو خبوي
نو شو بالکل خراب شو پورا دا پیچ میټریل زکه کې او چې پهله سیلاب سره راتلل او غرزال دا بس دغه شنه مند زال لګي خدا او چن مار ولا زدت باری چې د دل تکور نکی دا ته مکمل په خبره ون شي کنه نو دا بیا جوړ شي مغاز ابس خوري بلور شي.
د خیبر پندخیلو او د سلطان خیلو سیمې د غیر معیاري پښته په سیلاو کې د بېدو او ځای خلکو د اندېښنو پاړم چې کله په دې سیمه کې د پرمختیایي چارو ذمہ دار خیبر اډیشنل پولیټیکل ایجنټ سید احمد جان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې دا لاما نه د کتلې زبې ګورم او که بېدلې وي نو بیا به تحقیقات کوم.
ما کتلې نه کتل غواړي دا کله منظور شوی و غریبان د 2010 کې کده نه مخکې منظور شوی و چې وی ګورې دا کله منظور شوی و څونه پیسې منظور شوی و چې ما کتلې نه ده چې وی ګورو چې دا غوړي وګوري نو په کار د چې ودی کې یو د معلومات کو او تحقیقات کو دا د ورځ مقرر روما او دې لازم په خوله ګورم.
د خیبر جنسي د پاینت خیلو او سلطان خیلو سیمې خلک وای چې د سیلاونه بچکی دوه د پاره دی د دوی دغه حفاظتي پښته یو ځل بیا جوړ کړی شي. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خپرونې پردی زې پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې را نه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
تر اشتیا وای
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولای شي نور تبصری مواوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د وسوالو طالبانو پر وړاندې ولاړ د امن کمیټو مشران شکایت کوي چې د حکومت د نه پاملرنې له وجې غړي په بیا بیا په نښه کیږي. دوی وایي چې په خپلو سیمو کې تر ډیره حد امن پر ځای کړی او وسلوال دې ته نه پرېږدي چې بیرته پښې ټینګې کړي. د مشال رادیو همکار ګلایاس په خپل رپورټ کې دې ته کتنه کړې چې د امن کمیټو مشران او غړي له بریدونو څنګه ساتل کېدای سي او په سیمه کې په څه ډول دایمي امن راتلای سي.
د خیبر پختونخوا هنګو ضلع کې د امن کمیټې مشر حاجی هاشم خان وجنی د دغه کمیټو د مشرانو د تحفظ په اړه پوښتنې راپورته کړي. د حکومت لخوا په قبایلي او د ضلعو په کچه امن کمیټې او لخکرې جوړې شوې چې مقصد یې د ورپکو مخه نیول دي، خو د بده مرغه ورپکې د امن کمیټې مشران او غړي په نخه کوي. تېره میاشت په باړه کې د امن کمیټې درې په ټانګ ضلع کې یو او همدغه شان په مومندو کې هم د امن کمیټې غړي وجلې شوي. که یو خوا د امن کمیټې مشران او غړي د ورپکو مقابله کوي، نو بل خوا دوی له یو شمېر چیلنجونو سره هم مخامخ دي. پېښور ښار سره نږدې متنو کې د امن کمیټې مشر ملک فهیم خان مشال ریډیو سره خبرو کې د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی سره هیڅ قسمه مرستې نه کیږي.
جی دا حکومت په خپل خیرات نه سګنه بل نه خیرات وړي، چې یو سره بل نه خیرات وړي غنه به تاسو وړي. دا خو بل لاس ته نه سي چې امریکا سره ورګي خو دوی خپل خوري خبره ور باقي درې درې نیم کال زموږ شو. نو که د حکومت مونږ ته چاکو را کړی او کارتوس را کړی او لیټر پېټرول را تاچولی او ګاډي را کړی، تاسو پر هغه غوډې نه پوس پاتې سو وړو. جی
ملک فهیم زیاتوي چې د امن کمیټې څومره کار کوي هغه شان حکومت نشي کولای. دوی له ول سره په رابطو کې وي او ځکه په اسانۍ سره په نخ کېږي. د سیاسي چارو کارپو خادم حسین هم د ملک فهیم د خبرې تایید کوي، خو دوی د فوج لخوا د مرستې نه کولو خبره راپورته کوي.
او دی سیویلین ایف سی د کوم د سیویلین انسټیشن لاندې کار کوي، سیویل انتظامی لاندې کار کوي. هغه خو تر ډیر حد پورې دا کوشش کوي چې د امن کمیټو یا امن لخکرو ته یو حواله باندې یا بل حواله باندې تحفظ ورکړي، مسکین ورکړي، لارې کړي ورته مرسته ورکړي. خو تر څو چې د دې دا بل اړخ دی، لکه فوجي اړخ دی، د پاکستان د فوجي اسټابلیشمنت خبره ده، هغه زما په خیر په دې کې زما لوی
بیا حکومت دا خبری ردوی او وای دوی نشی کولی امن کموټو ته وسلی ورکړي. د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر سردار حسین بابک مخې ته دا پختنه کې خوده چې حکومت امن کمیټو ته وسایل ولې نه ورکوي.
بس دا چې لخر ته اسلحه ورکول دا د حکومت پالیسي ده، او نو ورکېدی چې مونږ پولیس فورس چې دی هغه هغه کې ډېره لویه اضافه کړې ده، ډېره لویه تبدیلي پکې مونږ راوستې ده، او مونږ ډېر زیات چې کم دی نو هغه فورس چې دی هغې کې مونږ تعداد کې اضافه راوستې ده، د هغې په لاجستک کې مونږ ډېره زیاته اضافه کړې ده. دا ممکن نه ده حکومت دپاره چې حکومت د عوامو ته اسلحه ورکوي یا هغې کې ټوپک ورکوي، کله نه ممکن ده.
په پیښور کې د مومندو یو اوسیدونکي حاجی شانواز خان هم د امن کمیټو د اهمیت په ګوته کوي، خو وای ولس ډیر زپیدل دي، نو په کار ده چې حکومت دغه امن کمیټو سره مرسته وکړي.
امن کمیټو سټینګ کې چې په وجود کې راځي هر څه ډیر ولولو کو چې زدي سره وړي دي، نشاندې نه بکیږي چې یو غیر کس راځي یو بل کس راځي، دا هغه ټول سره کسان نشاندې نه کوي. خو چې امن کمیټه حکومت جوړ کړي یو خو اقدامات او خداغي ورسره سپورټ شي کوم په کارو هغه خو هغه شانتي ونه شو چې دې سره مړی امداد کړی وي، دې سره ولس راغون کړی وي، هغه معنی چې شيګي د پام مامینو ولس ټول چې دې هله ګولې دې بمون ورسره په ګډه نه هر کړی دې نو دې سره خو به څوک وي.
بیا د سیاسي چارو کارپو خادم حسین د عمومي پالیسۍ کې د بدلون خبره کوي چې دې سره به 80% ورپکې توپ ختم شي.
خلکو ټوپک پلاس کې راغستی دی، هغې ټریننګونه کړي دي، هغې ټریننګونه کوي، مرکزونه موجود دي، نیټورک موجود دی، بشپړ جال لري، خلک لري، ریکروټمنټ لري، وسیلې لري، وسیلو دپاره لاریم لري. که پاکستان خپله پالیسي د اورپکۍ په حواله په عمومي توګه بدله کړی شي یا په هغې نسل ثاني وکړی شوه، نو ما عرض دا کولو چې اویا فیصده اورپکۍ خو په خپله ختمه شي.
صوبای وزیر سردار حسین بابک بیا نظر لري چې دا جنگ او د دې ذمہواری نه یوازې د حکومت بلکې د ټولو ده.
دا یوازې د حکومت د ځلان خو نه دي، په جماعتونو کې د جماعتونو کې په جماعتونو کې د مانځیان کوم ګنا کوي یا مدرسو کې طالب علمان سبق وایي، دا خو د حکومت اهلکار نه دي، یا د پوجو کې د مشرانو جرګې کې دا خو د حکومت اهلکار نه دي. او یو همدا چې په سکول کې کوي نه ته وګورې د سکول کې ځکه کوم ګنا ده، دا څه خبره ده؟ دا جنگ یا د دې ذمہواری کڅوګ یوازې د حکومت راړي دا مناسب خبر نه ده.
د امن کمیټو جوړېدو سره د قبایلي او د نورو سیمو امن پر ځای شوي، خو ډېر سیاسي شنونکي دا پوښتنه راپورته کوي چې د ولس خوندیتوب او تحفظ د سرکاري امنیتي ځواکونو لکه د پولیس، ملیشو او د فوج کار دی چې د همدې دندې لپاره له حکومت تنخوا ورته ورکول کیږي او که د امن کمیټو.
ګلازو چې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د امن کمیټو په اړه تاسو ته راپور اوروي. ګران اوریدونکو، دا وخت په پېښور کې د سهار 9:30 سوي دي. ګلایاز به د مهم خبرونو سرټکی واوروي.
امریکا د ناتو په هوایي برید کې د پاکستان سرحدي سرتیرو د وژلو په اړه د معافی غوښتو خبره رد کړې ده. کراچۍ کې پولیسو د محرم په جلوسونو د حملو په تور څلور مشکوک ترهګر نیولې دي. د محرم میاشت اتمې، نهمې او لسمې ورځ امنیت پر ځای ساتلو لپاره پېښور ښار کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي شوي. ملګری ملتونه وایي شام یا سوریا د کورنۍ جنگ په لور روان دی او په اتو میاشتو کې څلور زره کسان وژل شوي دي. د امریکا سینټ او اروپایي هیوادونو د ایران پر ضد د سختو بندیزونو لګولو پریکړه کړې او نن د پښتو ژبې لیکوال، ژورنالیست او ملي مبارز خان عبدالصمد خان اچکزی اته دشتمه تلین منزل کیږي.
ګران اوریدونکو، لاند خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپاڼو ته د کتنی دا چې د پاکستان کورنۍ ورسپاڼو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلې دي، په دې به مو د مشال رادیو خبریال سراج زهیر له اسلام آباد خبر کړي.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورسپاڼو خپل اداري د تیلو نرخونو کې په زیاتوالي باندې لیکل دي. د انګریزي ژبې ورسپاڼې ډان خپل اداري کې لیکل دي چې د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې لوړوالی د فکر وړ خبره ده او دا په ولس باندې یو بل بوج دی. اداري لیکي چې نړیوالې منډۍ کې د تیلو بیې راکمې کړې شوې دي او پاکستان کې لوړې کړې شوې. اداري مخکې لیکي چې ملکي معیشت محکم کول لپاره که حکومت د تیلو په بیو کې د لوړوالي په ځای د ټیکس نظام غوړ جوړ کلو او کوم خلک چې ټیکسونه نه ورکوي کچره د هغوی نه ټیکس راجمع کړو نو هیڅ ضرورت به نه راپیږي چې تیلو یا بل سیس په نرخونو کې اضافه وکړي شي. د اردو ژبې ورسپاڼه ایکسپرس په اداري کې لیکي چې حکومت یو خوا د ملکی معیشت د ترقۍ دعوی کوي او بل خوا په خپل لګیا دي د ملک معیشت تباه کوي. اداري اخیری کې لیکي چې د وخت غوښتنه ده چې حکومت نه صرف د تیلو، ګیس او بجلی په نرخونو کې کمی راولي بلکې سټیټ بینک چې خپل رپورت کې کوم سیزونه د ملک په معیشت باندې بوج ګرځول دے د هغه د قابو کولو لپاره منصوبه بندي وکړي. جنگ ورسپاڼه خپل اداري کې لیکي چې گاونډي ملک هند کې د تیلو په نرخونو کې کمی شوې ده او دلته پاکستان کې زیاتوالی. اداري د دې مسلې حل داسې خایي او لیکي چې حکومت د هندي حکمرانانو طرز عمل مخې ته کیږي چې هغه یې سکي. اداري لیکي چې حکومت خپل فیصله په فوري توګه واپس اغستل پکار ده ځکه چې د دینه بد ګرانی یو نوی طوفان را مخې ته شي. د پیښور خبریدونکو مشرق ورسپاڼه خپل اداري کې لیکي چې کیبل اپریټرز اسوسییشن د بهر ملکی خبرونو ورکوونکو چینلونو په نشریاتو باندې د پابندۍ لګولو اعلان کړی دی. اداري لیکي چې د دې اعلان وروسته د بی بی سی نشریات ودرولې شوې دي او د دې په شا دا وجه ښودلې شي چې دې چینل په یو دستاویزي فلم کې د پاکستان خلاف پروپاګاندا کوله. اداري اخر کې لیکي چې په میډیا داسې پابندۍ لګولو نه دا معلومیږي چې د دې فیصلې نه یو څو خلک फायदा اوچتول غواړي. په کار ده چې پیمرا په دې وخت باندې خپل کردار په خشان ولوبوي او د میډیا په ازادۍ باندې پابندۍ
نه لګوي. سراج زهیر اوچ تاسو ته د پاکستان د کورنیو رسپانو د اداریو حال درکوي. اوس ورسېدلې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالی مرستندوی ادارې اکسفام د پاکستان د څه باندې 500 لک سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د کمبود په اړه مقاله لیکلې ده. بلخوا بیا کریسچن ساينس مانیټر رسپانې د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون د غیزو په اړه مقاله لیکلې ده. د دوغ دواړو مقالو اوریدو ته ستاسو پام را ګرځوم. اکسفام لیکي په پاکستان کې د تیر کال تر خونړیو سیلابونو وروسته د بهرنیو هیوادونو لخوا په خلاص مټ مرستې وسوي خو د روان کال بحران لا پامه غورځول شوی دی. د پاکستان په سوهیلي سیمو کې سږ کال سیلابونو څه باندې 500 لک خلک وځپل خو د درو میاشتو تر تیرېدو وروسته اوس هم د مرستو د کمبود او د نړیوالې ټولنې د نه دلچسپۍ له کبله په لکونه کسان د ناروغیو، خوراکي نشتوالي او د یخنۍ له خطر سره مخامخ دي. د پاکستان د بهرنی مرستو ټولنی چې په دغه هیواد کې د یو څلوېشت بهرنی مرستندوی سازمانونو نمائندګي کوي له غربي حکومتونو خواست کړي چې په سمدستي توګه دی له ځپل سوو کسانو سره مرستي وکړي. د ملګری ملتونو له یو راپور سره سم دوی څه باندې درې میاشتې وړاندې د درې سوه اووه پنځوس میلیونه ډالرو د بیړنۍ مرستې خواست وکړي، خو د غوښتل سوو پیسو یوازې اووه دېرش فیصده لاسته راوړي. ملګری ملتونه وایي چې مرسته کوونکو هیوادونو ویلي چې د هغوی په خپلو هیوادونو کې اقتصادي حالت دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې له نورو سره مرسته وکړي. بلخوا بیا کریستین ساینس مانیټر ورځپاڼه د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون د اغېزو په اړه لیکي، یوې خواته که د افغانستان او امریکا مشران له پاکستان خواست کوي چې په بون کانفرنس کې د نه ګډون پر پریکړې له سره غور وکړي، نو بلې خواته بیا شنونکي اندېښنه ښیي چې د پاکستان نه ګډون کېدای سي د افغانستان د سولې د بهیر پایلې په اوبو لاهو کړي. ورځپاڼه لیکي زیاتره کسانو دا هیله ښودل چې تر لومړي بون کانفرنس لس کاله وروسته به دوهم کانفرنس د افغانستان د راتلونکي په اړه هغه ستونزې هوارې کړي چې له پاکستان سره اړه لري. په پاکستان کې د اورپکو د یو شمېر پټنځایونو له کبله دغه هیواد له اورپکو سره د خبرو اترو په لړ کې یو مهم لوبغاړی ګڼل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي په تیر کال کې له پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې ډېرې ښې پاتې نه شوې. د دې لوی لامل په پاکستان کې د اورپکو د پټنځایونو شتوالی او د پاکستان لخوا د پوځي عملیاتو نه کول، او په خاصه توګه بیا په دغه هیواد کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن موجودګي وه. له دې کبله ځینې شنونکي وایي چې دغه اندېښنې کېدای سوي چې د بون کانفرنس د بحث مرکزي نقطه ګرځېدلې وای، نو په همدې خاطر پاکستان د ناټو د هوایي برید پیښه یوه پلمه وګرځول چې دا ډول په کانفرنس کې لورپکو ډلو سره د تړاو لرلو له بحث او نور مخالفتونو څخه ځان وژغوري.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټونکي.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او ستاسو پام د یو نړیوال راپور پر لور راګرځوم. ایران چې وار لمخې د خپل لاجمن اټومي پروګرام له کبله د لویدیز د اقتصادي بندیزونو سره مخ دی، د اروپایي ټولنې وزیرانو د زیارت په ورځ د برسلز په خپلې غونډه کې د دغو بندیزونو د لاسختولو پریکړه وکړه او له ایراني رژیم سره د تیلو د سوداګرۍ د بندیز په لړ کې پر بیلابیلو لارو چارو غور وکړي. په دې اړه نور تفصیل اورو زموږ د همکار هارون باچا په راپور کې.
په داسې حال کې چې په تهران د برتانیا په سفارت د ایراني طالب علمانو وروستیو حملو لویدیز هیوادونه په غوسه کړي، د اروپایي ټولنې خارجه وزیرانو په برسلز کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ایران له اټومي پروګرام سره په تړلو یو سل او اتیا وګړو او کاروباري شرکتونو مالی بندیزونه ولګول. د اتحادیې وزیرانو پریکړه وکړه چې تر هغې چې دوی د راتلونکي جنوري میاشتې په اخرنیو شپو ورځو کې بیا سره غونډېږي، د ایران د توانایي، ترانسپورټ او مالی سکتورونو پر ضد د نوي بندیزونو د راوړلو په لارو چارو به غور وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې مشرې کیترین اشټن په برسلز کې خبریالانو ته وویل دوی لګیا دي د ایران پر ضد د ممکنه اقداماتو ژور جاج اخلي سو اغیز یې یقیني شي، او زیاته
کړه
د هغه څه تفصیل ورکول چې موږ باید وسکو د تخنیکي ماهرینو کار دی، څوک چې دا فیصله کوي چې څه شی به اغیزناک وي، د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو لپاره څه کول مناسب دي، او کوم شی به په ایران کوم رنګ اغیز ولري. نو بس په دغو مسلو لا خبرې ترې روانې دي. باید وویل شي د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې هغه وخت زیاتې شوې کله چې د اټومي انرژي د سار نړیوالې ادارې تیره میاشت په خپل راپور کې وویل چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅې پیل کړې دي. ایران بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې اټومي پروګرام یوازې او یوازې د توانایي د سکتور د پیاوړي کولو لپاره په کار راولي. راپورونه وایي فرانسیا د ایران پر ضد د بندیزونو په کمپین کې مخکې مخکې ده چې غواړي د ایران د اقتصاد له پلوه تر ټولو مهم سکتور د دې هیواد د خامو تیلو د صادراتو سکتور دی په نخه کړل شي. د فرانسې خارجه وزیر الن ژوپې د برسلز خبریالانو سره په خبرو کې په دغه لړ کې د ځینو اروپایي هیوادونو اندېښنو ته په کتنې هوډ ښکاره کړ چې هڅې به وکړي له ایران سره د تیلو د سوداګرۍ د بندیز اغېزې د دوی په اقتصاد پرې نه وځي. موږ په دې کار کوو. یونان ځینې اندېښنې څرګندې کړې دي. موږ به هغه په پام کې وساتو او له بیلابیلو شریکوالانو سره به کار وکړو تر څو له ایران څخه د تیلو پر سد کې ځنډونه په نورو هیوادونو کې د تیلو د زیات پیداوار په ترڅ کې جبران شي. دا هغه څه دي چې په قطعي توګه ممکن دي. کارپوهان په عین وخت کې د اروپایي اتحادیې لخوا په ایراني تیلو د بندیز د ممکنه پریکړې له کبله خبرداری ورکوي چې وایي په نړیوال مارکیټ کې به د خامو تیلو بیې ډېرې لوړې شي. د جرمني خارجه وزیر ګایډو ویسټرویلې هم په ایراني تیلو د بندیز مسلې سره تړلو خطرو ته په پام سره د برسلز خبري غونډې پاڼه ته وویل چې په دې اړه پښتنې راولاړې شوی او دا چې باید جواب ورته پیدا شي. په نه حال کې په واشنگتن کې د امریکا د سینټ یوې استمایي غونډې ته په وینا کې د دې هیواد د خارجه او خزانه وزارتونو والا چارواکو په ډاګه کړه چې اوباما انتظامیه په ایران د فشار د لاسې واکولو د نړیوالو کوششونو ملاتړ کوي او غواړي چې تر هر څه زیات د ایران مرکزی بانک وزورول شي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د ترهګرۍ د مخنیوي او مالی استخباراتو د څانګې مرستیال وزیر ډیوډ کوهن په دغه لړ کې د نړیوالې ټولنې د هڅو ارزښت داسې یاد
کړ.
دا د نور کله په پرتله دا مهال ډیر مهم دي چې موږ له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړو، سو په ایران مالی فشار سیوا کو او د یوې ښې طرح شوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د ایران مرکزی بانک لا هم ګوښه
کړو.
نوموړي دغه راز د سینټ غونډې ته په وینا کې په ایران د مخکې نه د لګول شوو بندیزونو موثریت ته اشاره وویل چې په ایران کې د 1909 کال له انقلاب را په دیخوا د دغه اسلامي جمهور اقتصاد تر بل هر وخته زیات ځپل شوی دی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د ترکی په استنبول ښار کې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي دیني عالمانو یو نړیوال درې ورځنی کانفرنس پیل شو چې نن به پای ته ورسیږي. د افغانستان د دیني عالمانو شورا وایي چې د کانفرنس د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه دیني عالمان او د مدني ټولنو استازي ورغلي او همدارنګه د نړۍ د اسلامي څېړنو له معتبرو مرکزونو څخه هم دیني عالمان په کې برخه اخلي. زموږ همکار اسمت ساروان د دې کانفرنس له یو افغان برخوال ډاکټر سید نیازی سره خبرې کړې او په لومړي سر کې د کانفرنس د هدف په اړه ورڅخه پوښتلی. ډاکټر نیازی وایي
اصلي هدف د دې کانفرنس یو بحث او مباحثه او د هغه لارې چارې پیدا کول دي چې د اسلامي تعلیمات په اساس کولای شي په افغانستان کې د سولې او د ثبات د راوستلو لامل وګرځي. د افغانستان تقریبا 15 علماء او د مدني ټولنې غړي راغلي دي. موږ تقریبا د هر ولایت نه جید علماء چې په ولایت کې تشریف لري هغوی لرو.
آیا د ځانوژونکو حملو په شان مسایلو باندې به هم په دې کانفرنس کې بحث وشي؟
یقینا په دې موضوعاتو باندې بحث شوی ده او دا چې تاوتریخوالی اصلا په اسلام کې نشته او اسلام د اعتدال دین دی. په دې خبرو باندې بحثونه شوي دي دا چې مثلا د انسان وژنه قتل دی او ژوند یوه خدایي نعمت دی چې انسان ته ورکړ شوی دی او خو هیڅوک چې دا حق د چا نه ونیسي هیڅوک دا حق نه لري. دا بحثونه ډېر شوي دي.
ولې دا کانفرنس په ترکیه کې جوړیږي؟
ترکیه مرمره پوهنتون د دې کانفرنس او د دې لړۍ یو غړی دی. هغوی دا دعوت ورکړله چې په اول ځل باید دغه کانفرنس په ترکیه کې وشي. همدارنګه دلته خزای د دې دپاره و چې د نورو اسلامي ممالکو څخه د میلمنو راتګ لږ آسان و او موږ اولنی کانفرنس و ځکه مثلا د خپله د اسلامي کانفرنس رئیس دی، مثلا د اظهار د پوهنتون رئیس دی او نور دغسې مشهور او جایت علماء دلته راځي. نو ځکه چې د مرمرې پوهنتون یو غړی دی د دې فعالیت نو موږ د دوی مېلمستیا ومنله.
د اسلامي دیني عالمانو په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان یو برخوال ډاکټر سید نیازی وو چې د ترکی له استنبول ښار څخه زموږ د همکار اسمت سروان پښتنې ځواب ولی.
پښتو وای مشال ریډیو ور
ګران اوریدونکو، سوار رسیدلې د کوچانو په اړه ځانګړي ونیز خبرونه کیژدی ته چې وړاندې کوونکی حسیبه شهید ده چې دا ځل د کوچانو ژوند ته ځانګړي سوی دی. کیژدی د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه.
دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی وکو چې خوان نرا کمنا.
وړاندې کوم کې حسیبه شهید.
کیش دی ولاړ کوچ نشتا و متا.
د
دا کېګدی کېګدی په پروګرام کې مو زه حسیبه شهید هرکلی کوم. داونه په پاکستان او افغانستان کې د کوچیانو ژوند ته کتنه کوو. کوچیان څوک دي؟ څرنګه ژوند کوي؟ دوی څه خوري؟ چرته خپل څاروي څاروي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې د کېګدی کېګدی په روانه خبرونه کې ځواب شوي دي. کوچیان ژمی په پاکستان کې اړوي او پسرلی او اوړی د افغانستان لور ته کډی باروي. دوی هڅه کوي چې داسې ځای کېږدي ووهي چې لږ تر لږه که ډېرې اوبه نه وي دومره خو وي چې خپله یې وڅښي او څارویو ته یې ورکړي. سرځایونه کوچیان څرنګه پیدا کوي؟ یو کوچی مشال رډیو ته هسک مازیګر په ډېرې اسماعیل خان کې کیسه وکړه.
ما نوم رکلم د افغانستان کټواز نه روان یو. دا وخت مازیګر ده، په دوس پور خروش دلته ناش یو. ډېر اسماعیل خان چې دا مال د خروش مش خوشورو مش بده تر ملتانه پورې دا د مات شپاش ته ومیږي. دا به مش دې لس متره بولس متره مزل کوو درته شیر داسه وشخوره من دکی بیا ورته واړو. بیا روان روان په بکر به ورزو، بیا به دغه شرکت په دیبور ورزو، د لیه مختبه تیروزو، بیا به سفرګل ورزو. سپرګر جو بیا په جناب پر اوس به ملتان د لاین فیرز کرور ته بوز ته زده کړه دی وګور درې خان پورې غونډه مشکل نه ولاړې دي کړي ولاړې دي دومره می روان دي حساب یې نشه کولای اسه اوس خوش ولاړل د دوره څلس به تابو خان لري دي حساب یې نو
کوچیان لکه سرنګ چې خپل ټاټو به نه لري ل اوسنۍ جغرافي سره هم هم غسي آشنا نه دي ل یو کوچی به وورو چې بلوچستان په پاکستان کې نه غني
ایمانم خو بلوان دا مرجو ملتان ته ملتان ته روانه کړي درې نیم سو بزیاو میجه مې دي دا موسی ګرمي موسم سي موږ پاکستان ته جو چې د سردي موسم سي موږ به بلوچستان ته زو
ډیر کوچیان ل خپل ژوند هم ډیر خبر نه دي یو سپینګری کوچی د خپل عمر پاړه کوي
ایا ته دا درک موسی نه د موسمور به سو ومړیو خو مزه کنده لرو د خدای په بده خدای په مزه کوم څوک نه پرردي ولی خدا عندك اتاد ابدك جبلده ابدك جبلده اشيك ظلم خوش بيا مليردي فبرزم دو واري ليردي دري واري مليردي شوايو اش خدا زم زندگانی زدا جم
په بلوچستان کې یو سپینګری کوچی خان محمد د کوچیانو ژوند جوک لغ په لومل مسره تړي
رما ده شام مختکلی لکزانی سیب رخ پیو که میری ده شرا کجی سی سبل رخ پیو که ده شرا کجی سی نا پوست را شبر تاتل ده سپورت پورت کهی ده جای پیای سیدان ده که بشپر یا وحشی چانه خول دیگه جای چا ور ولی نا پوست پا یقا وشو تا نگوری یا چا ماج بر ولی ویدان ده شو وشو چا ور ولی ساشو وحشی یا ده که بشپر یقا آقا جای چا خپلی میجی ور ولی سبیکار یقا آقا تا نگوری یا چا ماج آل تا جای ده سخورانی وزی شکارت پدو کدن سرد ولی جمری تمامی چې بیا ورپښه ورکه بیا چې ډرایور کوي ورپښه دا پټر کا ورکه دا غارن ورته پری بیا یو مټکی واکه چې 1000 پیوښت 5000 باندې بشته ورکه چې چاته دا خوره پرلیا چې دا ورته یو دغه خوري و دغه خوري واغه خوري واغه خو هغه هغه شپه ملي شګه دوی سړي بیا نوی را پری په ځغه بیا ساتي چې بیا په خور کې پرلو شیان ورچی
کوچیان مستی خوری، شودی خوری او سچی لساروی و دو خراک لپاره ترلاسه کیگی پا حق جون تیروی. دا سوفیان بنگش پنوم یو تن دا کوچیان و دا خورو پاره بویل؟
خو دا کوچیان و زن بباریگی و دا زوان، چه دا نیده لکمو الکی دو آده الکی که پرته دی، کوچیان دیر دی، دی افغانستان دی. اوڑی که دل ترسی او جمعی که بیا لگا کوات الکا دا ال تنزیگه نا، مو سر نیده دیر پا نوز پسیده دی و دیر خلق دا، او جون همات اختلا دیر خواهد لگی.
تاسو تلی اصلی دلیم دی؟
بلکل لدلیم دی، ملگریم دی، ورگی دیر بس قرد غوری مو تا دیر وڑی کده قرنی غوری شو قرد شو گنا آغا تا کل کل پروگرامو کی دا مای وریشی که دا قرد غوری تایی گنا بیا مو نیده مغا دا پتی دیو پر بیا غواق وزی سراش قرد غوری دی بیا سر اوخ رو در خوند دی قرد غوری دا کوچان والا ما در خوخی گی
دوی دا سارویو للاری پیسی هم ترلاسه کبی دوی چکل لخارونو سر عربی شده خرچوی مستی پلوری قرد جوڑوی او خرچویه پلو یخترونه کې خارونو ته پسونه او نور څاروي د خرڅلو لپاره وړي د هغو یو شمېر وریو پوټي کې خرڅوي او څبانه دیرش کاله مخکې په افغانستان کې د دولت په صادراتو کې یو مهم توکی د سارویو پوټي کې او د سارویو کلمې وي خو د جګړو له امله او د دې لپاره چې یو شمېر کوچیان ځای شوي دي دغه صادرات لږ شوي دي د پاکستان لور ته هم کوچیان د همدې سارویو په مټ خپل ژوند پر مخ وړي کوچیان چې په دښتو کې اړوي امنیت یې څوک ساتي؟ دا دوی لکېږدیو او رمو سره سپی وي. د کوچیانو ساتنه کوي. په دې اړه د ننګرهار د بهسود پلته نږدې دوه پخوانی وشپونکو داسې وایي.
دې میګو سره جار به مرته جوړ کړ صاحب او سارا به ما ټول مر سارا تیر صاحب راتله نو سبا راتله موږ بل سره کتلې دا راته غډیا ده صاحب او وسب موږ نه پکېدل نه ټوپا کون را سره نه خو صاحب موږ ورته کتلې باز بلامی غم خوړل زناور به یو او ما بلې د پدستر کوم ورته کتلې صدا به تاوی ده برات تاوی ده به شکلی به راته ولاندی ولا غو چی به راته غو چی به کولا انډیواله مامور ته کته بس سبا جکسم هغه ځکه به میګه پراته وسه میګه به خړل
زارل
نو صاحب سپای خو باندې وسن رسیدي خو نه ور ده
کوګو پلان سپای تختی
کوګو
پلان دا دوشم نو تاسو خو معلومات نشته دا چې کوچم په دې پیږي هغه نه تختی ځکه کوګي په لکه کې تال کیوړي او پلان خو د شپ خلک نه چمه
ور خوګانو کې ژوند کول په پراخو بیډیاو کې پکېګدیو کې اړول ژوند ته خوند ور برخه کوي. خو بل لور ته د کوچیانو ژوند ستړي وي. یو کوچنی کوچی ته بخوښ شو
امان الله اته کال عمر مې ولې ته يم رمات يم ګذرا بار سډي استیس د پلو سره راولي دریا په سره ټول ورځم صبر کړای دا ډیر ستړی رمانه کښ دې خو روان نه کړی دا ډیر ستړی
یوش میر کوچیان لستری ژوند شکایت لري زین بیا ل خپل ژوند راضی دي. یو کوچی چې وای خپل کېګدی په مانای نه ورکوم او د کوچیانو د واده کیسه کوي.
کته افغانستان تر پاکستان کډه وای په سفر روان یو دا کژدی به زفه محل وار نه کوم مش خوشاله دا مش سي ګرمي موسم سي موږ پاکستان ته جو شد سردي موسم سي موږ د بلوچستان ته جو موږ ودونو په لیارې لیارې کوو
د کوچیانو او نورو ځای خلکو د ژوند توپید څه دی چې دوی کېګدی په مانې نه ورکوي د کوچیانو یو سیاستوال محمد عارف نورزای کوچی
او د دې روزنی ژوند خدا دی چې یو شاري په کوټي په یو تعمیر کې اوسېږي مثلا تنال وو بچی شي او مثلا عامام کې دوی اته کې مثلا خپل گزاره وشي دغه کې نو افاد چې دغه ټول خپل استفاده د عامام څخه کې دي څخه کوشش لري هغه خیمه کې ژوند کوي کوشش دې دوبه تقریبا 2 کیلومتر یو شد یو ځای په شهر اوی مخبر مثلا یو ځای او مثلا خوایو بشکا دا موجود دي مثلا 2 متر مثلا 2 کیلومتر لار دا په شهر اوی خپل کوټه وبرای دا مثلا ګوډه ایوانان باروي مثلا ایوانان چې خپل عمر دغه دي ما له خوښ باندې چې کړنیت باندې او تعقی او خیمات دروي شو بس ناس انا ناتی چې هغه بالکل په جستار په دې ژوند په دې تعامل په دې باندې کسر پولیس نه شته سره کوم ژوند
په روسي او څول سيزو کې د پاکستان او افغانستان د استوګنو شمیر زیات شوی دی. لدی سره هغه سرزاین چې یو وخت به کوچیانو هلته په هوسایي اړول په خلکو ډک شي ودی اوس کوچیان هم دا خبره کوي چې د کېګدی وو د درولو زاینه اوس اسانه نه پیدا کیږي.
مان مدم خان د موږ پلان کې څه ځوان چې راوام کنه خوشي وو غیر آباد کنه دو شانو ګلېو خوشاله وي رمېوي پچ ډېر وو غړې ډېر وو مستې ډېر وي پچ خوراکونه بيماري نه ورابچې تا ګراته بون کا اوس پاج نه درې مېشت په افغانستان ته ولاړ بیا په شپږم پاکستان ته راځم په میاسي بم تا ګراک تک تیر ولې سم ځوندای تاریخ دی افغانستان ته ولاړ سوالت ته نه خوشاله سه پاکستان ته راځو دلیر نه خوشاله افغانستان موږ ملک شم ملک وو موږ غریبان خلک غوړم نه په پاکستان چې سن په افغانستان چې سن لن بچره و دې مرتر سات په تاسو باندې کو په دار نه دا او شان به دا خرب موږ دلګو اته به مرم په دغل تلار نه کوم دا ځوان تیر کيم بلس ول موږ به په دغل ځوان چموس
په 1950 کال کې چې کله فیلډ مارشال ایوب خان د پاکستان ولسمشر شو نو تر 1978 کال چې د ولسمشر وو د یو شمېر کوچیانو په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کوچیتوب په تګ راتګ کې یو سستونزې پیدا شوې. یو کوچه د هغه محل کیسه کوي.
پاکستان بچا او ایوب خان مې د ایوب مش بند کړلو ځکه یې بند کړلو ظاهر شاور ته ولې وسه تر کومه جدي ما په وند درځي
طریقه جب وطن دی مای په پنجاب څنګه نه بیا افغان ویل سپوند دی ماجه بند بیا موږ بند کړل څه بند یو د 10 او شملیس ولې حساب یانو افغانستان چې بند شول یخنی و واشنو وشخره واوري وی په وند او شکل التمليس وختم شي یو کاروانونه کم سول او شکه نسول وشو وشګرانه سو پیسې کم اسوله
کوچیان دغه ډول سیاسي مخالفتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لکه ډکولونه ندی ګرځولي. دوی په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې چې په سیمه کې سختې جګړې وشوې او لا هم دوام لري بیا هم تګ را تګ کوي. کوچیان په دغه ګرځنده حالت کې له دینی علومو سره هم لږه آشنایي پیدا کوي، ځکه چې دوی جماعت نه لري او اکثره وخت په یو ځای کې ګڼ کوچیان ژوند نه کوي، څو کله یې سره یو شي او جماعت او ډیرې معلومه شي. د دینی علومو د زده کړې په اړه وایي
بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیان نو سبق وای نه تعلیم دی دا یو منځ د کوه غي د ملاجز د کوه په زباز د کوه نور تعلیم ته مش نشتنه لرو
د دې لپاره چې کوچیان ملایان نه لري نو هغه دینی اصول چې یو شمیر عام پښتانه یې مراتوي دوی غاړه نه ورتک دي د کوچیانو میرمنی مخونه نه پټوي او لناري نه سره یو ځای ګرځي میخله شي څاروي سړوي کېګدې دروي پخلې کوي او یو مخ د ناري نه پټول کار کوي د بلوچستان یو کوچه خان محمد د خزو د ورزنی او کارونو یو بلوریته اشاره کوي
کوچنیان ماشمان سیدوج د مرزنی هغه پوش کې ټینګ وتلی خره کې وتلی چاته پیډوتی کپېنه یا چې په د مزله باندې روانې کې هغه ګرنګې توي یې ابو بنا ککړي با مور فر زره چا بخښه بنا خونه یې والي اخر یې وای چا په تعلیم نه پېژ بیا کنګره پوش کې سپوري وای تا را یو براکا ودر رااله اله شو په پیدا کاغه یو بزو اته دو شو ورشه پوش ټینګ تللی چې کپې په وو چې دا ګوټنه دا وبور کې چې وچ زنان ملا ټینګه تړلی خرب سره باندې لرګای په لاس کې اله کې څلور خرځش به وي چې خرځي دې شپسي که خره کوش بیا خراله کاله کې واچواله کې واچو
په کېګ دې کې مودر ته د کوچانو د ژوند جوا کېډې ګډې خبرې نور خبرونه ته هم پریښې دي ما حسيبه شهید د خبرونو په دې لړۍ کې هم بدرګه کړې تر بلې خبرونه مو مخ ته جوړې ګلونه د دې ونې خبرونه د طبيع هم د کوچانو په یوې خوندورې سندري پاتې رسېږي
کوچی کوم دی کله دے اڑے بچے دی اڑے لو کوم دی نی ولے دے کڑے بچے دی اڑے کوچی کوم دی کله دے کڑے بچے دی اڑے لو کوم دی نی ولے دے کڑے بچے دی اڑے چان خوشال دی و کوچی کوم دی کله دے کڑے بچے دے یارے فلا نن وانی کچن خوشال دی و کوچی کوم دی کله دے کڑے بچے دے یارے خپل رخبر تخپل رائی ور کبینا و کوچی کوم دی کله دے کڑے بچے دے یارے او فما دینی ولای دے کڑ بچے دے اڑے او پوچی کم دی کلے دے کڑ بچے دے اڑے نظر کی و کوچی کوم دی کله دے کڑے بچے دے اڑے کلاے مدی کوچی عمر نظر کی و کوچی کوم دی کله دے کڑے بچے دے اڑے چتا ممی عمر بیدیا کی تیرا بنا و کوچی کوم دی کله دے کڑے بچے دے اڑے او کومار نیولی دی